سلام نوریاس نوری هم دی ازادی رادیو بل خبرونه د خپل تخنیکي همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه کې به واوري چې روسیې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه، خو وایي دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. موسکو او طالبان چې اوس وخت رسیدلی په خپلو کې څه ډول اړیکې پالي؟
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد.
د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 20% پورې له رکود سره مخامخ شي.
What we foresee and fear is that the situation in Afghanistan is that the Afghanistan is not going to be able to do the same thing. The Afghanistan is not
going to be able to do the same thing. The Afghanistan is not going to be able to do the same
thing.
د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني احسان الله چې په کوچني والی کې په دواړو سترګو لون شوی بیا هم راتلونکي ته هیله مند
دی. شوک مې چې د لوړ سیاست په خبره توپ سره مې ډېر مینه مخابات درلود. اوس هم ناموي سنې دغه راکړې علاقه حافظې راکړې دره.
تغرز ازادی او اوریدونکو ونیز پروگرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهروي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیر مور وسپارل شي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له دوام لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیر مور وسپارل شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9.8 میلیارد ډالر ته رسیږي کنګل کړه. واشنگټن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نوي په ځای کړي او د قطر د 2020 کال د تړون پر کړو ژمنو عمل نوي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مدیترانې د ختیځې برخې د پولیو د مخنیوي مسؤول حمید جعفری پرون اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د طالبانو له لوري وروسته له دریو کلونو مخالفته دا لویه لاسته راوړنه ده.
د پولیو د پیلیدو لپاره د طالبانو د چارواکو امر له څو پلوستر بدلون دی او مهم بدلون دی. د اوس لپاره مشبینو چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د محدودو پیښو د مخنیوي لپاره یو بې ساری فرصت پیدا شوی دی.
مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي، د افغانستان په ځینو برخو کې به د ملګرو ملتونو ادارې نه پرېښودي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام تمریناتي سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي او رسمي لوبه به د افغانستان د اکتوبر 15مې نیټې څخه پیل شي.
افغانستان نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره خپل لومړی لوبه د دوشنبه په ورځ جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې جام لومړی پړاو لوبه د یکشنبه په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر لشنبه له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالي سره کوي. دا لوبه په متحده عربي امارات او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14مه وي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. په دې تمریناتو کې تر 15,000 ډیرو سرتیرو له سلګونو هوایي او امځکنیو پوځي تجهیزاتو سره برخه اخیستې ده. د دې عسکرو نیمایي روسان دي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان مشري روسیه کوي او په دې کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بلاروس هم شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ خبرداري ورکړی و چې د داعش او خوا 2000 وسلوال په افغانستان کې فعال دي او د دوی مشران هڅه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسي غوښتې دي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. لوید آستن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د وویل چې موسکو د همداراز د تور سمندرګي شاوخوا پرتو هیوادونو له بې ثباته کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي بیا واشنگټن د کیف تر ټولو ستر پوځي شریک وباله.
لومړی غواړم چې له ولسمشر بایدن څخه مننه وکړم. موږ هغه 8 میلیونه پوځي مرسته ترلاسه کړه چې واشنگټن ته زما د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د هغې ژمنه راسره وکړه. موږ او زموږ پوځ د متحده ایالاتونو له ملاتړه ډېر خوشحاله یو.
د امریکا دفاع وزیر د تور سمندرګي د سیمې د دریو هیوادونو له سفر وروسته پرون له ګرجستان او اوکراین ته ورسېد. له اوکراین رومانیا ته ځي. ټاکل شوی ده لوید آستن بیا د پنځشنبه او جمعې پر ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړیوال دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیال چې تیر میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه پرون محکمې ته حاضر شوه. شپګنوی کلنه ارمګارد فوشنر په پولند کې د 1943 او 1945 کلونو ترمنځ د لیول زرو څلور سو زیاتو انسانانو په وژلو مجرم پیژندل شوی ده. فوشنر د نازی وخت لومړی خزه ده چې محاکمه کیږي. راتلونکي سیشن به دا بیا محاکمې ته حاضرېږي. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. روسیه له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو وی ویل چې دا په دې معنا نه ده چې طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلو چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني چې د بشري حقوقو په ګډون په خپل ژمنو عمل وکړي. بلورته د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې طالبان په هغه دریس کې نه دي چې د افغانستان مرکزی بانک په میلیارډونو کنګل شوی ډالر ور وسپاري. جزئیات په دې راپور کې
د روسي د بهرنیو چارو د وزارت په وینا موسکو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسي، چین او پاکستان چارواکو پرون په موسکو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د موسکو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره په تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري. خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د ساندښنی ورته پیدا شوی غو د اندښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعات په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسي د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکو.
مې находимся как и большинство других
د سیمې د اکثر نورو اخیسمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅو چې پر هغه خوشمنو چې له واکمنې دوه وروسته یې کړی دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي، څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغه پرسمت نه پیژني چې طالبانو په خپل شمنو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې عمل نوي کړی. د واشنگتن پرسمت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې چې شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی اټمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغلی اټمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالاتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
موسکو نن د اتصال باندې لاسو هیوادونو او طالبانو د استازو د غونډي کوربه د روسانو په تیرو څوکلونو کې څوزلي طالبان خپل خاورې ته د غونډو لپاره وربللی دی او خي اړیکې ورسره لري. خو د نننې غونډې تر پایلې ورځ مخکې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا غونډه په دې معنی نه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې ده. د سیاسي چارو له کتونکو شفیق هم دم څخه اورو.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو وستلو. روسل د دې چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونو ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېده. اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم سب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وی، نو ولي روسي طالبانو اوس د مسکو غونډه تور بللی دي.
د دوی د ناست په مسکو کې د دې لپاره چې روسیا واړي چې خپل د پلزای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري. سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات ډېر پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناشته لرل. حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي. نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو هم شمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نو غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې د پګړن کولو سره طالبان ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیر څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي، نو اوس ولې؟
بدون شک چې په خوا هم دی ورسره مذاکرات لره ناستې لره، خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو له کتونکو شفیق همدم سره د موسکو د غونډې او د طالبانو او د موسکو ترمنځ اړیکو په اړه مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1000 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبر درې ورکل چې د افغانستان اقتصاد به سکال لشل تر 10% پورې لار کوت سره مخامخ شي. IMF د تجوران د ښنخ کار کړی چې ګڼ افغانان به اغیز من کړی او حتی د افغانستان پر گاونډیو به دا وضعیت به اغیز نه وي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت
په انتیر وطن سره مخ لیدي چې دا راپور واوري د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. صفی الله استانیزی ته بغوښ شو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استعفا باندې زینو رسپانو تبصری لیکلې دي. له هغې ډلې واشنگتن ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي افغان الاصل امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد سه شنبه داسې وخت خپل دندې لاس په سر شو چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د سقوط او د امریکا له راوتلو څو نه تیریږي. ورسپانې لیکلي خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د تړون یو مهم مشر مرکه چې بل اخره د افغانستان د امریکا راوتلو ته زمينه برابر کړه. زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ځانګړی استاد یو ټاکل شو. هغه څو پر لپسې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره خبري وکړي او په دې مهال د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل. واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلي د طالبانو د ساګ دوبي سختو بریدونو او د امریکا لملاتړ برخمن افغان حکومت سقوط په زلمی خلیلزاد او هم په خپل ولسمشر بایدن باندې د انتقادونو یو لړۍ ته زمينه برابر کړه. دوی په دې خاطر له انتقادونو سره مخ شول چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو درېستلو په پریکړه کې د ورسپانې په خبره لبیړی کار واخیست او دا واقعه پروا نه کړه. خو امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپل ولسمشر بایدن په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دای وخت چې راووزي. د زلمی خلیلزاد استعفا ګڼ خبرګرونه هم پارولي. له هغې ډلې افغان سیاستوالو رحمت الله نبیل او رنگین داد فرس پنتا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناوړه وضعیت مسؤلیت د زلمی خلیلزاد په غاړه اچولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د زلمی خلیلزاد او د هغه لټیمه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې لکه خبري ورسره درلودي. طالبانو همدارس د زلمی خلیلزاد د ځایناستي توماس ویست سره هم د همکاریو لپاره خوشبيني خوده لیده. ګلوبن میل رسپانی د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت او د پیسو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي طالبانو یو وار بیا داسې وخت د اقتصادي سکتور په خوانیو کارکونکو ته مراجعه کړې چې اقتصادي د سقوط په درشل کې ده. د رسپانی په لیکنه کله چې طالبان واک ته ورسېدل د افغانستان وارد مخه ځپل شوی اقتصاد لګڼو کړکی چونو سره مخ شو. ورسپانې ورستر بلی مخ په زیاتې دون کې بیوزلۍ او لوګې ته اشاره کړې ده. خو په مقاله کې د طالبانو هغه ورستی اقدام ته اشاره شوې چې د افغانستان بانک ځینی پخوانی مشران بیرته دندو ته ورغوښتي. له هغوی د اوسنیو اقتصادي ستونزو د حل مرسته غوښتي خو ګواښ ورته کړی چې خدای هر څه ګوري او تاسو به د خپلو اعمالو ځوابګوی اوسئ. ګلوبن میل لیکلي که څه هم د پخواني حکومت ټکنوکرات چارواکي اوس طالبانو ته په مالي چارو کې مشورې ورکوي خو داسې نه ښکاري چې له اوسني مالي بحران په اسانۍ راووزي. ورسپانې د امریکا لخوا د اردونو ډالرو کنګلیدو ته اشاره کړی چې اقتصادي زیانمن کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مو هم د افغانستان د نوړ اقتصادي وضعیت په باب واوریدل. د پیسو نړیوال وجه صندوق IMF هم خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سکال شلو تر 10% پورې له رکود سره مخامخ شي. نور په دې رپورت کې
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اسعور په وینا د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندې کوو او ورته اندېښمن یو همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د شل او دېرش په سلو کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسانو له ستونزو سره مخامخ وي. د کډوالو او پکور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډېره مهمه مسله ده.
And this is something that is very important.
د پیسو د نړیوال صندوق راپور لمخې ورسره تر دې چې طالبانو د اگست 15 مقابل نیولې افغانستان له سوجیدي ستونزو سره مخامخ شوه دي. د IMF په پرونی راپور کې راغلي دي چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډیو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوی دي. دا راپور څرګندوي چې پروسه شکل په افغانستان کې 3.5 میلیون پکوردننه بي ځای شوی وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیونه ګڼل شوی وو چې نیمه په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق بیا خبرداري ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي، چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداري ورکړی دی چې سش کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش تیره اونۍ خبرداري ورکړ که چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي، یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا د افغانستان د اقتصاد د بیا رغېدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو غوښتل چې جدي هڅه وکړي، له افغانانو سره مرستې وکړي، څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوی غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتو په مشرۍ او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادو یا جی شل غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارد د ډیرو ډالرو ژمنې له افغانستان سره وشوي. خو د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنري په وینا تر اوسه دوی ته ډیرې لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
و امردل چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداري ورکړه چې د افغانستان اقتصاد به سکال شلو تر 10% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF د غراز دیت اندېښنه ښکاره کړې چې د اقتصادي وضعیت خرابېدو لامل به افغانان نور هیوادونو ته مخه کړي. په هلمند کې هم ډیر ځوانان بیکاره دي او دا ځوانان وایي چې له دې بل چاره نه لري چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. په دې راپور کې مولا یو شمېر هغو ځوانانو سره خبرې کړي چې پر قاچاقي لارو دې تکلې کړی دی.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ځوانانو د بیوزلی او د کار د نشټوالي لامل بهرنی هیوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړی ده. عبدالقهار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالی اوسیدونکو دی او د دولس کسیزی کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورده غاړي دی. نموړي چې مخ کې په هلمند کې د وی خصوصي انجو یا موسسي د دفتر د سپاکار دند لرل خو سبي کار دی او د سفر موزه په پښکړی او غاړي چې پر کاچاکی لارو گاونډي هی وادي ران تلاړسي.
امنیت الحمدلله امنیت تر پخوا ډیر څه سوې د امنیت سمج راځي. مژ ډوډۍ نه لرو یو ګل ډوډۍ پسې مړیو مجبور شو مژ د وطن پریزو د نسې د لاس بیکاری د لاس ورور امنیت سره کار کار دی. ول کار ته ډوډۍ ته ضرورت لرو. نن مژ یو ګل ډوډۍ په کور کې نه لرو. د بیکاری د لاس اوس مژ ځانو نه مده کړی چې پاکستان ایران ته ځای ته مهاجر.
عبدالقهار د غراز زیاتوي که چیرې دا حالات داسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې بهرني هیوادو ته د کاچاقي لارو د تاګ ترڅنګ ناوړه کارونو ته هم مخه کړي.
ولج خلکو باندې راځي هر کار ته لاس راچی. دا خو ایران او پاکستان ته ځي خلک نور نور کارو ته لاس راچی چې مجبور زما په کور کې چې کوچنیان وږي زه هر کار ته لاس راچوم چې زما په چې سر مې پکې دي دغه کار کوم. دا خلک قاچاقي لار دی. خلک خپل سرونه په خطر کې اچي. ایران او پاکستان ته ځي کې امکان لري چې خلک نور کارو ته لاس راچی.
ل افغانستان، پاکستان، ایران او نور هیوادونو ته په کاچاقي لارو ډیر خلک له مرګونی لاري له سختو حالاتو او ستونزو سره مخامخ کیږي. آن د ځینو خلکو خو کلونه کلونه د مرګ او ژوند پاته هم نه معلومیږي. د لشکرګاه ښار یو بل وسیدونکی غلام جیلانی وایي د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د تیښتې لامل په هیواد او په دغه ولایت کې په بانکونو کې د طالبانو له لوري د خلکو شخصي سرمایه بندول او دغه راز په دولتي ادارو کې مامورینو ته د تنخواګانو نه ورکړه هم ده.
امنیت خو سل فیصد امنیت راغلی، مګر متاسفانه چې په دې کې د بانکونه کلپ دي او مسلمانان دوه درې میاشتې څلور میاشتې ماشین هغه هم نه ورکړي. اوس هم ماشینه بندې نو طبعا خلک په تشویش کې دي او خلک لوږې ته راغلي دي. ګرد خلک دغه هر یو چې دلته راسي وایي ولازم ایران ته ولازم پاکستان ته د څه خاطر چې نوري نه څه وکړي.
که څه هم پریلمن واکمن طالبانو تازه د ځوانانو د وزګارتیا په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب مشران تل وایي چې دوی بوخ دي تر څو په ټول هیواد کې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، نه یوازې دا چې هلمندي ځوانانو د بیکاری له امله بهرني هیوادونو ته مخه کړې، بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې یو شمیر ځوانان چې وزګار دي ویل دي بل لار چاره نه لري چې نورو هیوادونو ته د غریبۍ لپاره لاړ شي. د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو هم تل له ازادي راډیو په پیغام ثبتونکو ماشین کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د اقتصادي ستونزو او د غراز د بیو له زیاتوالي شکایت کوي. یو شمیر اوریدونکو نظرونه به واورو.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلی نه ګلدین افغانستان حکومت چې دومره ګرانه نه دومره تیز او په شغت باندې روان دي چې د ګرانوالي کچه باندې د هیڅ ازور نه رسیږي. زه میوان افغان د لشکرګاه شهر څخه مټي چارواکي لورپور چارواکي دي دا د حرکتو کو نرخونه معلوم کړی او باید معلوم کړی لږ چې کړی لږه پر اندازې زیات لوړې دي.
زه جنیدی هم د ننګرهار څخه له طالب چارواکو نه مې خواهش دی چې دا د بایل ور شوي دي هیله لرو چې د کار زمینه برابره کړي. بیسي بي کړې لوړه شوې ده په ننګرهار کې ډېر سلګونه ځوانان بېکاره دي. تعلیم لري خو متاسفانه باید وایم چې طالبان ورته رسیدګي نه کړي.
عبد الله احمد د سیلمن ولایت څنګه څنګه لولو سالي سمې امارات نه غشتن دار چې سالي اراد په دې ته وچو کی افغانستان نه دای چې بغلان غلی شو سیو په تک خوړی حتی ته یو سر سل پاکستاني کلا د سیلل دي ایو خو خلک به आवाज لګي او بل خو شان نه ګران شي نو دې مسولیت به خلک چا په غاړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د افغان جاپان روغتون مسولان د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره د کم امکاناتو خبره کوي. دوی د غرض ویلي چې د دې اندېښنه شته چې د کورونا څلورمه څپه هم په دې هیواد کې خپره شي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې ورسته او تحولاتو کورونا وایرس له خلکو هیر کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه د کووېډ 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه په دې وایرس له اخته ناروغانو ډک دي. د افغان جاپان دولتي روغتون کوم چې د کورونا وایرس اخته ناروغانو درملنه پکې کیږي سرطبيب طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل همدا اوس یو شپېته د کووېډ 19 ناروغان په دې مرکز کې بستر دي چې دوی د بودیجې د کمښت له وجې درمل د اکسیجن ډبې او خواړه خپلو ناروغانو ته نشي رسولی. خغلی اکبری هم دا ډول په هیواد کې د کورونا وایرس ته څلورمې څپې خپرېدو د احتمال په اړه هم اندېښنه ښیي.
افغان جاپان روغتون کې فعلاً موږ یو شپه ته مریضان لرو چې هغوی کې موږ سره تقریبا 15 پورې داسې مریضان دي چې وخیم دي او حالت یې د وخامت ډېر زیات دی. نو موږ ویلی شو چې موږ سره اوس هم د کورونا مریضان شته دي. د ورځې موږ سره 15-19 پورې مثبت پیښې راځي خو موږ سره مراجعینو تعداد ډېر کم شوي دي چې مراجعین موږ سره 40-25 کسان راځي. هغه 40-25 کسانو کې موږ سره 15-18 پورې موږ سره مثبت پیښې وي.
د افغان جاپان روغتون تر څنګ د ځینو نورو روغتونونو کارکوونکي هم وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل میاشتني حقوق نه دي ترلاسه کړي او د روغتونونو د تجهیز او د ناروغانو د درملنې لپاره بودیجه نه لري. یو ونې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د شته واکسین د ځای کېدو خبر ورکړی وو. د سازمان ویلی وو چې په افغانستان کې 1.8 میلیونه دوز واکسین شته چې که ژر استفاده ترې ونه شي ضایع به شي. و موږ غوښتل د کورونا وایرس د مبارزې د څرنګوالي او د واکسین د تطبیق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو له ډېرو هڅو سره سره هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د عرضې معین عبدالباري عمر او د ډلې د مطبوعاتو د دفتر غړی بلال کریمی حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو له دې مخکې طالبان ویلي وو چې د عامه روغتیا وزارت د واکسین د تطبیق لپاره ځانګړي پلانونه لري او د اړتیا په وخت کې به عملی شي. هغوی ډاډ ورکړی وو چې د واکسین د ضایع کېدو مخه به نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د طالبانو د حکومت له راتګ سره په افغانستان کې د کورونا ضد د واکسین تطبیق او په دې وایرس د اخته ناروغانو د شمیر د ثبت لړۍ درېدلې ده. په تیرو دوه میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر او یا هم د واکسین د تطبیق په اړه هیڅ معلومات د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه دي خپاره شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو په اساس چې د دوشنبه په ورځ خپاره شوي ښیي چې د کورونا وایروس له پیله تر اوسه 1,550,000 کسان په دې وایروس اخته شوي چې په دوی کې 2,230 مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې د خبرونې په دوهمه نیمه کې په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9,600,000,000 کیږي کنګل کړه. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ واکسین ته اجازه ورکړې ده. تاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوي یاد شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له روسي غوښتنه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. آستن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره پرون وکتل. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تیر میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه، پرون محکمې ته حاضر شوه. شپږنوي کلنه ارمګارد فوشنر د نازي وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. کمو غوښتي ویلي دي او نورو خبرونو تفصیل بیا ولولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او مخکې چې ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ازادي او اوریدونکو ته ورورسیږي، یو بل راپور راخلو دي. په افغانستان کې د جګړې دي او قرباني د هلمند جګړې یو هیر شوی قربانی د خپل لندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړون شوی دی. نور په دې راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکیو د سکوزین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شل کلن احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو سو. لدی پیښې شاوخوا نه کال تیریږي، خو لا هم بی وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده.
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مولسته د اول سم کتاب په جنگ په میانس کې موږ ومشه تل خو مرمه را ل ومشه د داسر پر دابل خو چې ومشه پر دابل خو را ووت په دا غوړند موږ داس د امر ته وتلو په دا غزه خوښ سو.
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپلې بیوزلې کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علمې د لوښ ما وښته چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت وکړ. ډېر شوق مې چې د لوښ سیاست په خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت تر لوښ چې یو شی دغه دوه مینس خلاص جوړ شوی و. خو هغه علم ټوله پوره نه سو، نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموې سنې مثال زه غواړم چې وخت نه یو وخت انشاءالله اغه خپل مقام ته ورسه خپل ځ وسم د استاده شې دغه لروي په دغه راکړی الله پاک حفظه راکړی درته.
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وای دغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري.
دا سامنا چې دا بیخ خورکه دا خلک چې کومک وسر کې چې دا ماجت روان مثال کښنه يم د لاسینس یا ماجت پورې رسیدا خو برته یو څوک وو خورایولې کني د خپل میډمدي اټکار کې یا من زهر رسید کور پر در تو گاست از اولاد جماعت جماعت نکزا که جماعت زی چیزی مگر او سوالایت دار کندی تی لشون من کاری و سروش کمک و سروکی
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شل کلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال له وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تېروي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې دوی معلول دي او دوی له اوسنی حکومت نه د خپل امتیازاتو یا معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو نه توانیدو چې په لاند وخت کې د دوی یو مسؤل د معلولانو د حقونو په اړه راوغږوو. خو په ټوله کې طالبانو دا ډاډ ورکړی چې د ټولو دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو د معاشونو لستونو باندې کار روان دی او کله چې د دوی د کمیټې له خوا نه دغه لستونه نهایي شي دوی ژمنه کوي چې دغه دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو ته به خپل حقونه ورسیږي. راځي چې د معلولانو دا پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زورور د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول تخپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. اول دوهم زما دغه پیغام د یو درې څلور پیغام مې نور ورسته وې د آزادی رادیو ته. زنه په یزم چې د آزادی رادیو وزمر سره یو تضاد لري او خبرونه سانتوري دي بیا تر په نه ده سره کم دی چې دا زموږ د پیغام جواب ما نه دی اورېدلی هېڅ نه دی اورېدلی. زه یو معلول کس یم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ مې ځان درته ویلی دی. زه یو معلول کس یم یو شهید ملکي شهید لرم او خپله معلول یم. زما دغه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ موضوع د لوړو مقاماتو سره د طالبانو د چارواکو سره حتی د وزارتو په سطحه دا زموږ موضوع ورسره شریکه چې وروره مشته خو هغه مخکې دولت وو هغه مشته پیسې راستولې وې دغه امتیازات چې مشته راکوي دغه یې راته راستولې وې. د هلمند ولایت توزیع یې شروع وه څه خلکو واخیستلې د څه خلکو د پاته وې حتی چې زموږ لستونه یې نیولې وه ولایت یې امضا کړي وه مستوفیات ته تللي وه. د مستوفیات څخه وروره په کټ باندې غوښتله چې واجزي بانک ته واوړي مونږ ته دا پیسې راکړول شي روپۍ مو پرتی وې. اوس هغه زموږ روپۍ نه درکه دي هیڅ معلومات یې نهشته. د ازادي راډیو چې موږ ته دغه معلومات ماچې و چې دغه زموږ را کړې روپۍ چې دوی مفسد اداره بولي هغه مفسدې ادارې را کړې وې. اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه سویس درکه نه معلومېږي.
الو السلام علیکم. زه عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر سوا یم. په یو شم مایوب په حکومت کې او د خدای شهندر مقبول دی بخارون خاص چې د ازادي راډیو د هرات ولایت د ماجرینو ریاست ته ووایي چې مثلا یو پوښتنه سوی چې موږ په غم وخورو موږ ته یو شی مهیا که موږ بته بارېږو پر هرات کندهار ته ځو. په هرات په ښار کې پراته یو د کندهار را ماجر سوی یو غواړو چې بته ولاړ شو خپل ولایت ته ام دا نن درو او د لارې کرام نن درو چې کولای شي تاسو وکړئ دا نن پرې څوک او بلن دا حکومت مې وستو ما ماشونه دا نو ماشونه مثلا خو را کول مثلا ځان ما یې پون اوس دا حکومت لا د طالبان اوس ما ته ماش نه راکې نه پلو نه څنګه مو کو.
بلې رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس سوایم. ما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اړوندونکو ته وره چې بعد سلام یې موږ ما یې بنیو در بدر یو ما شنم کابل بنګ او میوان بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډیر خوشاله يم چې افغاني پاسپورتونه او چلول د اقتصادي ویزي او اقتصادم په زور کې سو او بیا چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ ما یې بنو ته ماشا کې ما یې بن نو څوک کار ور کوي در په در خلک دي. ازادي راډیو نه ډیر مننه.
بل السلام علیکم. یم تن مایه پوسی دوړو په کوپل مایه پیما
مایبین او ماش ول نه راکوي طالبان ورونه ته وایې استي چې موږ غریبان یو ډېر مایبین ډېر او معلولین ډېر غریبه طبقه دي څوک کار هم نه ورکوي نه کار کړی چې زه د کابل راغلی یم زه تم درې میاشتې وتې کړم د پلار سره پرته ده زه دلته کور کره پروت یم لا که دوره زرو چې بیرکۍ وخورو دغه کابل بنګ مایول بنګ دغه مایبینو کارتونه کښې جوړ کړي دي ازادي راډیو ډېره مننه او ازادي راډیو ته چې معلومه وي ما خبرې درې څلور وایي نشر چې نور مایبین دي هم باید چې یو یو پیغام پرېږدي او پیسې هم ډېرې خوري موږ چې خو 500 افغانۍ په وار خو دا دلته شمهاس هغه ښه وه دا نو اوس خو ډېرې پیسې خوري باید دی موږ لږ تر لوړ پوره چارواکه ورسوي په سلام
ونور زه د هلمند ولایاتو څخه تاسو ته دغه پیغام در کوم د ازادۍ خصوصا د ازادۍ راډیو او مسؤلینو ته چې دغه دغه نظام خو دلته په افغانستان کښې واوښتئ موږ ته په هغه زاړه نظام کښې په هغه زاړه رژیم کښې دغه د شهیدانو د معلولینو پیسې راغلي وې توضیع یې شروع وه نیمۍ ور خلکو ته ورکړه شوي دي نیمۍ خلک پاتې دي خو دا جنګونه جوړ شوه هغه نظام لاړې ړنګ شو دا نوی نظام راغی اوس ګوره موږ دغه د دغه طالبانو مسؤلین نه شو پیدا کولی چې موږ یې چېرې پیدا کړو چا ته ووایو چا ته ورشو اوس ته دغه نه معلومېږي د ازادۍ راډیو د مسؤلینو ته زموږ دغه خواهش دی چې دغه زموږ د هلمند د والي سره یا خبرې وکړي یا معنا د وزارتو سره وکړي چې دغه زموږ راغلي پیسې چې هغه زاړه حکومت موږ ته راستولي وې
السلام علیکم دلته موږ یو ماما دواړه پښې کار پرې ایښی ده طالبان ټولی د مایبین روپۍ نه ورکوي معاش یې ورکوي کور کښې بچیان لري واړه بچیان یې دي پکتیکا نظام د وغلی ده
دغه طالبان د مایوبینو پیسې لکه چې نه ورکوي طالبان خیمه د مایوبینو پیسې نه ورکوي دغه یو پښتنه وکوي معلومات وکوي چې ورکوي نه ورکوي دغه یو بل دغه او چاري عبدالحق دي کابل کښې چاري عبدالحق کښې یو میوند بانک و دی بند کړی دی شارنه پرې څوک دي ورځ دغه یې مونږ یو غمخوري وکوي خدای دې تاسو سره ښه وکړي
بلې السلام علیکم یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دي دا مایبین اوماش اسلامي امارات موږ ډېره هیله کوو امنیت خو یې راوستی موږ ولا ښځې طلاق راکوي موږ ته ماش هم نشته چاندم څوک نه راکوي اقتصاد ضعیفه ده ولا که په کور کښې دا اوړه لرو لا چای لرو لا یو شی لرو که دا هم څوک نه راکوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایبینو ته ماش ورکړي په بند کښې او په میوند بند کښې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي یو مایب نه ده زره او کروړاو دي اسلامي مارات نه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي خبرې
زه ایوب ایوبی یم د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کښې د بدن غړي د لاسه ورکړي وسلام
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دا د یو شمیر افغان معلولانو پیغامونه بیا هم وایم چې موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د معلولانو چارو له یوه چارواکي سره خبرې وکړو خو په دې پروګرام کې مو څوک خبرو ته ونه موندل موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه مشخص ځواب درته ترلاسه کړو خو په ټوله کې د طالبانو دریز دا دی چې دوی وایي چې دا مهال د ټولو دولتي ادارو د معاشونو یا تنخواګانو لیستونه تر کار لاندې دي او هر کله چې د دوی لخوا وروستي شي دوی وایي چې مامورینو ته به بیرته تنخواګانې ورکول شي او دغه راز په دې ډله کې معلولان هم راځي دوی په کابل کې یو شمیر مامورانو ته معاشونه هم ورکړي دي
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس به د نورو هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو د بیلابیلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پرېږي
وروره زما دا نمبر ځان سره دغه کوي ما ته زنګ ووایي دا دویمه ورځ ده زه په مشکل کښې ډېر یم او دغه په منګرار کې د کومندانه سره مې کور دی کله اومه او زرا جو کله سمه او زرا جی کورونه په کور راغلی زلاړم د کور او تخصی زلم او نوم مې تاخیسته نشم نن دېګ ما کور د لنګره راغلی و د کور نه بچی نه راځي څنګه سره کم ته ناز شروع دی ولې دا افغان د خدای بنده نه دی چې د فکر طالب ته ولې د خدای نه میریږي خیر سال تو کوم دا من مشکل حال ته دی افغانستان پر مظلوم ولود باندې له رحم وکړي د خدای نه ویری دی ولې د څه د خدای نه میریږي نور دې راته مونږه زیږ راته مونږه زیږ دی ویشتمه مې چې تاسو واکمن کې په افغانستان کې افغانستان مونږ یو د فارونو مرخ راوښلو نو چې د خدای نه ویری دی موږ مسلمانان یو.
سلام علیکم، زه عبدالقیوم د کابل څخه تاسو ته خبرې کوم او ارزداس بیانوم چې دا مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر دی د بینظیر بوټو صداکار وو او هغه وخت کې چا پښتنه نو کړشته دی خځې صداکاری او په افغانستان کې خځو ته څوک اهمیت نه ورکوي وزارت یا څنګه نو کې نو څنګه په هغه ځای کې دغه سي حکومت غواړي دوه ټول چې دا داسې کار دی چې په پاکستان کې خځه باید وزیر اعظم شي وزیر شي ایڈوایزر شي لیکن کا افغانستان کې باید سنوي کپچری په پاکستان کې کومه خځه الوتکی ته یا تیاری ته پرواز ورکړي کیږي خو که په افغانستان کې کومه خځه کومه تیاری یا الوتکی ته پرواز ورکړي بیا قیمت کیږي اسلام کې خدا خبرې نشه خو پاکستان خاص افغانستان دی بربادي لپاره دغه فتواګانی دغه سناولي ناولي نظری ورکوي کله کوم چې ټول افغانان وخيار ووسی او دغه ستوکیو ته متوجي ووسی په درناوي.
سلام علیکم، زه کله خبر کوم موږ د طالبان نه دا غوښتنه ده چې هر ورځ موږ خلک هم خلک د لوږې سره مخامخ دي دوی په چوکیو نه سره جوړیږي او مشکل دا دی چې نه چاته وظیفې ورکوي یو طالب و رزګېږي بس په هغې مقرره دي. تو
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزار آباد سیمه کې نړۍ ته نوی راځه. افغانستان اسلامي امارات مجاهدین او زتون مشران سره دا هیله ده د غنم خلق وای پاکستان د ورکیر موټر ګډه کې د مو افغانستان کې غنم نظر نو دا غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې شي. افغانستان باندې غربت سره مخ دی. والسلام علیکم. ملا عبدالغفار
شملزیم ازادی ریجو زخدیر مننه کو دا بادر حالات جس خلا چپ کی خلق نه پریدی ماجر کارون نه منی تذکری نه منی پشتن مداد او رو سیبردالار باندې سوالات جور سیا تذکره و منل سی یا دا سیتیزن کارد و منل سی کورنم پا کوچه که و مسلم باق کی دی خبر بادر باندې اجازه دا تک نره کول کیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا زادې راډیو محترم کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وردګو ولایت په چک پولیسوالۍ کې د شهید استاد یاسر کلیز المنزل کیږي. استاد یاسر هغه شخصیت او چې پاکستان د پاکستان ظالم او نامسلمانه حکومت په ډېر ظلم او بیرحمۍ سره شهید کړ. دا هغه ګناه دا و چې هغه ویل چې هم په جهاد په افغانستان کې فرض دی او هم جهاد په پاکستان کې فرض دی. نو عجیب خبره ده چې نه دا یاسر صاحب انتقام څوک اخلي. حد اقل په یو راډیو کې خود اعلان وشي دغه کلیزه چنن په وردګو کې مانځل کیږي. دغه کلیزه به څو کی غیر دې چې دغه ورساو ته یو تسلی وشي په احترام تي ولا مولي زاده د لغمان ولایت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. زما پښتنه دا ده چې د کوم ماشونه چې د خونکو بندې دوه میاشتې تقریبا دریو میاشتو ماشونه د خونکو بندې نو دا یو نو مشکل دی د استادانو لپاره او د ټولنې لپاره. هر ځای په کور کې مشکل لري. نما دغه اسلامي امارت دغه هیله ده چې دغه د استادانو د ماشونو د اجرا کېدو په باره کې دوی باید تصمیم ونیسي او دغه ماشونو د استادانو زر تر زره اجرا شي.
د کندهار د ولایت څخه اختر محمد دا پیغام پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت چارواکو څخه دغه ویلو امید غوښتنه ده دا د سیمانو د پلو واخوا ته د سیمانو د پلو د نړۍ په مابین کې درته یو د ولایت څخه یو چور جلا سوی دی. په دا چور کې کور دی ادرامن شاه هغه نوم یې پر ځان باندې شي دی یو جادوګر کوډګر سړی دی. موږ دغه رقم کړی په تعویزو باندې قسم به خدای زموږ ګرد کور یې راته باو برباد کړی دی. کنه اسلامي امارت چارواکو ته موږ دغه وایو چې دغه جادوګرانو کوډګرانو جوګیان دي راټول کړي سره په مابس یې نه باسي مسلمانان دي د دې د شهر څخه په امان کې وساتي نور وخت نه یې سمو وسلام.
سلام تاسو ته رادیو ازادي سره ډېر تاسو باید ووایم چې دا حامد کرزی چې د لوی جرګې د انتخاباتو خبرې کوي هغه انقلابي انتخابات انقلابي لویه جرګه چې د تاو د غني په وخت ډېر سرماور و ډېر د خجالت کار و توی چې پانسالارم د حاکم کرد په دې ولس باندې چې د ملت وینې توی کړې وې لاسې خلکو په وینو سره و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو محترمو اورېدونکو کارکوونکو ته خواږه سلامونه په نیک ثواب کې وړاندې کوم. ما له سلامت دغه زما یو غوښتنه ده د افغانستان د اسلامي عمارتو څخه چې د شل کاله مخکې د اسلامي عمارت هره کم شرعي پیسری ده د ظالمو د غله او د غصب کوونکي اوس هم هغه سي پیسله شرعي پیسری وسلام.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما کسان دي سوداګانې ګران دي وان یاره د څه لږ سل روپۍ یا دس روپۍ دا هیڅ پخ نه دا څه پخ دی مړه دا دومره پیسې خلاصېږي دا سل هم خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزانی نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یه ارزانه خرڅې یو بیا دا پسارن یا دکانداران ته هم دسي د غریبو خلکو باندې خرڅې ډېر جګي اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. بل همدا پیشنهاد دی چې غوین مال څومره چې مخکې چې په 1,00,000 روپۍ باندې یو مال و هغه اوس په 50,000 دی خو قصابان بدبختانه قصابان همه قشان دي خو غوښې ګرانې خرڅوي او همغه د ګرانوالي په ډېر پنې خرڅوي خو مالونه اوس ارزانه شوي دي. دریم دا غوښتنه ده چې څومره پاکستان ته تګ راته چې د افغانستان خلک یې مریضان او خپل خپلوان چا پر تو دي په دې پلوتی دي دا تکلیف د زحمت سره مخامخ یو حکومت یو داسې دولت یې دانه شو چې د افغانستان خلک یا دا ګیر داسې راته داسې بندي چې زموږ کې مخ را وګرځي او یا دې اخلاقي قانوني پاسپورت ویزی ارث لري خلک او بالکل تګ راته کې نشي کولای لا دی چې زموږ دغه پیغام نشي چې بده تاسو مونږ ول شو دا کوم ذری غوښتنه کوم خبر چې مونږ کړی دې باندې غوړ وشو دا غریب خلک دي کړهونه دي تکلیف نه الله چې کله کې بده منځ ته تصمیم غوړ وشو چې کله د افغانستان خلک مشکلات سره مخامخ نشي. وسلام ګل دین څنګه ورواله
دې زنه او تعلیم ته باید اجازه ورکړي. یو ډاکټر رسیدار معلمې ته ضرورت لري او معلمې چې د مدیر ته ضرورت لري او رئیس ته ضرورت لري بنا باید زنه او اجازه ورکړي. که چې ته ډاکټر نه یې معلمې نه ډاکټر نه شي جوړېدلې
د طالبانو زخه د ایل کوو چې د لار دي د مسلمانانو د پار اخلاص کی د مسلمانانو ډیر په تکلیف کړی دي خپل په ملک یو شی د یو شی زمينه نسی برابر ولای خلګي له تکلیفونو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي د مزدوریت خلګ نه لیکي خواري ته خلګ نه لیکي په خلګو به کورونه بسی دي بچام به بسی دي نه پکدنه غواړي د نه پکې یو شی نه لري چې برابر یی د بل ملک سیر دی او خاري کا دی غریبي کوي او غریبي هم پر درولې ده د دې باشي چې طالب څه خوان نه کړي دې څه دا د ملت څه به طالب څه خوان دوه کې بدې نيسته کې نو دا د خدای لپاره دا کار وکړي دا طالبان دا دي نه کوي دا مسلمانانو ته دي لارې نه بندي مسلمانان دي او غریبي او خاري ته اله کې څه غریبي کوي خپل بچانو روزي وګټي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو د دې ونې پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. خیش به او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
Saro jaane mere baran.
مارا بڑا بڑا